درنو اوریدونکو السلام علیکم ز سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د بهروز دلیری په مرسته وړاندې کیږي. په پیل کې په موکلې د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې تیر ورځ له گاونډیو هیوادونو څخه نږدې زر کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري آژانس ریپورت ورکوي چې پرون له بیلابیلو بندرونو څخه 955 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې. د خبر له مخې 270 کورنۍ د ننګرهار ولایت د جورخم، 300 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک، 228 کورنۍ د هرات د اسلام قلعه، 122 کورنۍ د نیمروز د وریښمو د پله او شپږ نورې کورنۍ د هلمند د برامچې بندر له لارې هیواد ته راستنې شوې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري د ارقامو له مخې په تیره اپریل میاشت کې له ایران او پاکستانه له 2.5 لک ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته راستنې شوي دي. بلخوا ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو لپاره د خپلو شریکانو په مرسته په ننګرهار او نورو ولایتونو کې استوګنځي جوړوي. د ملګرو ملتونو د بیا میشتېدنې پروګرام یو این هبیتات نن پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د یوې خوندي استوګنځي لرل د راستنېدونکو کډوالو د باعزته ژوند لومړنی ګام دی. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی د طالبانو د روغتیا وزارت هغه ادعا تایید کړه چې ویلي وو د ملګرو ملتونو د ادارې د خپلو مرستو په ترڅ کې افغانستان ته بې کیفیته مقوي خواړه وارد کړي دي. د طالبانو د عامې د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالي تور لګولی وو چې دبلیو ایف پی 6250 میټریک ټنه خواړه چې د استفادې وړ نه وو افغانستان ته راوړي دي. د دبلیو ایف پی د افغانستان د څانګې د عامه اړیکو مسؤل فلیپ کرو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادعا له اورېدو سره سم دغه ادارې د خوړو پر ویش سمدستي بندیز ولګاو او پر ځای یې نور خواړه برابر کړل. د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو پر یو پټنځای د برید پر مهال درې سرتیري وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس د پولیسو د یو چارواکي ارشد خان له قوله خبر ورکوي چې په بنو کې د وسلوالو پر پټنځای د امنیتي ځواکونو له برید وروسته نښته وشوه چې په پای کې درې امنیتي افسران او یو مشکوک وسلوال ووژل شول او نور وسلوال په تیښته بریالي شول. ارشد خان دا وسلوال خوارج وبلل. پاکستاني پوځیان د خوارجو اصطلاح د پاکستانی طالبانو لپاره کاروي. نن د مې لومړۍ د کارګرانو نړیواله ورځ ده. د کار نړیوال سازمان ILO پر خپل ویب پاڼه د دې ورځې په مناسبت لیکلي په داسې حال کې چې مصنوعي ځیرکتیا AI ورځ تر بلې پرمختګ کوي، ډیر خلک خپلې دندې له لاسه ورکوي. د دې ورځې سګنۍ شعار روغتیا او د کار خوندیتوب دی چې د کاري چاپیریال د خوندیتوب او روغتیا په ارزښت ټینګار کوي. او پر اوکراین د روسیې د بې پیلوټه الوتکو تازه حملو دوه کسان وژلي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې پوځ نن د اوکراین په ځینو سیمو د بې پیلوټه الوتکو حمله وکړې چې په نتیجه کې په اودیسی ښار کې لږ تر لږه دوه تنه ووژل شول. د چارواکو په وینا د دې حملو پر مهال چې تر نیمې شپې پورې دوام وکړل د اوکراین په یوولسو سیمو کې د خطر زنګونه ووهل شول. د اودیسی والي اولی کیپر پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې په دې حملو کې 15 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی ومنله چې د بشري مرستو لپاره بې کیفیته او تاریخ تیر خوراکي توکي وارد کړي دي. دغه هیواد کې د یاد ادارې د اړیکو مسؤل ازادي راډیو سره خبرو کې د یاد موضوع د منلو ترڅنګ ټینګار وکړ چې دوی ژر تر ژره د تاریخ تیره یا اکسپایر شویو خوړو د ویش مخه نیولې او پر ځای بدیل مواد برابر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام نږدې 2000 میټریک ټنه تاریخ تیر او بې کیفیته مواد وارد کړي چې په خبره یې د استفادې وړ نه دي او د بشري مرستو لړۍ له ځنډ او خنډ سره مخ کړې ده. بشري مرستو ته ځینې اړمن افغانان هم په دې اړه شکایتونه لري. نور حال د فیروزه عزیزی په ریپورت کې.
روسنه نه هغه چې د طالبانو د حکومت د امر اختیار وزارت سرپرست نیوکه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان ته د بشری مرستو په نوم بې کیفیته او تاریخ تیره خوراکي توکي وارد کړي. په افغانستان کې د دې پروګرام چارواکو ازادي راډیو سره دا خبره ومنله. په افغانستان کې د دبليو اف پی د اړیکو مسول فیلیپ کروف د چهارشنبه په ورځ نو وخت ازادي راډیو ته وویل چې دا توکي دوه کل وړاندې وارد شوي وو، خو ټینګار یې وکړ چې د ویش مخه یې نیول شوی ده. نوموړي زیاته کړه،
WFP learned about some irregularities in the packaging of some specialized nutritious foods. WFP acted immediately to stop distributing the product.
په 2023 کال په اکتوبر کې WFP د ځینو ځنګړو مغزي خورو په بسته‌بندۍ کې د ځینو بنسمیو په اړه پوه شو. WFP سمدستي اقدام وکړ چې د محصولاتو ویش ودروي او سربیره پر دې چې لار نورې څېړنې پیل کړي، بدیل اکمالات یې هم برابر کړل. WFP د مسالې له پوهیدو وروسته په دوامداره توګه د افغانستان د خوړو او درملو له ادارې سره کار کړی او پریکړه کړی چې ټول هغه توکي قرنطین کړي چې وخت یې تیر شوی وو. هیڅ کله اکسپایر شوی یا تاریخ تیره خوړه نه دی ویشل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د امر اختیار وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالی د چهارشنبه په ورځ د اپریل په 13 په کابل کې د وی خبري غونډې پر مهال وویل چې د خوړو نړیوال پروګرام د بشری مرستو په نوم دغه هیواد ته 6,500.40 میټریک ټنه سوپر سیریل یا د بیلابیلو غلو ترکیب شوي بې کیفیته او تاریخ تیره خوراکي مواد وارد کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د غیدارې د پریمکس په نوم بې کیفیته مواد هم چې د وړو د غني کولو لپاره کارول کیږي د 5,500.8 میټریک ټنه په اندازه افغانستان ته وارد کړي دي. هغه ټینګار وکړ چې دا ډول کړنې د بشری مرستو د خنډ او ځای کېدو او په خبره یې د افغانانو د بیلابیلو ناروغیو او آن د مړینې لامل ګرځي. خو د ډبلیو اف پی د اړیکو مسول ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د خوړو او درملو له ملي ادارې سره په مشوره او د دې سازمان د مقرراتو سره سم د تاریخ تیرو توکو د خوندي او مسؤلانه تصفیې لپاره چارواکو سره له نږدې کار کوي او په خبره خلکو او ټولنو ته د روغتیایي او هوساینې لپاره د معیاري خدمتونو رسولو ته ژمن دي. بلخوا بشري مرستو ته ځینې اړمن افغانان هم ادا کوي چې ځینې ورکړل شوي خوراکي توکي بې کیفیته او د نه استفادې وړ دي. ننګرهار ولایت کې د خوندي خون کې حکمت الله ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې په کلي کې پر خلکو د بې کیفیته غنمو او وړو ترڅنګ په خوندي کې پر ماشومانو تاریخ تیره بسکټ هم پیشل شوی دي.
کم بسکټ کړي دي او په دې کلي او محلو کې چې کم شین توزیع کړي یو څه اندازه بې کیفیت او تاریخ تیر موادو واقعیت ته تولین انتقالول او کله باید دلته بس بیا سوځول چې لرې کې دا ختم دي باندې وخت تیر دی. او په کلي ولس کې چې کوم مواد توزیع شوي دي د نورو لپاره ډبلیو پی د طرف نه وړه وړي دي، زیاتره وړه بچیو مې تیری وو ترخشي وو.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ته هم ازادي راډیو ته وویل
اکثر خلق چې چاته غذایی مواد یا وړه ورکوي هغه شکایت کوي چې دا وړه صحیح نه وي یا وړي چې کوم دي هغه صحیح نه وي. کم دال چې ورکوي هغه داسې دال وي چې بیخي د کار ولیدلې وي. مونږ ته نغدو پیسې راکوي دا نور شي د قابل د استفادې نه دي. پیسې دې ورکړي چې په خپله خریداري وکړي چې خپل کور هغه د ضرورت وړ سامان واخلي وړه وړي.
دا افغانان د افغانستان اوسنیو اقتصادي حالاتو ته پکتو یادې مرستې مهمې او آن د خلکو ژوند ژغورونکي بولي او غوښتنه کوي چې د خلکو اړتیاو ته پکتو دې په وخت او دقت وویشل سي. د یادونې ده چې تیر کال پر خواله رسنیو ځینو عامو خلکو ویډیوګانې خپرې کړې وې چې پکې دا وې سوې وې چې د بشري مرستو د ویش پر مهال پرې بې کیفیته او خراب خوراکي توکي چې د خورځوکۍ د درملنې حلوه او وړه هم پکې شامل وو ویشل سوي دي. د یادونې ده چې له تیر 2021 کال راهیسې په ځانګړې توګه له هغه مهاله چې طالبان افغانستان کې واک ته رسېدلي د هیواد سم نیمایي خلک د بیکارۍ او اقتصادي ناورین له امله بشري مرستو ته اړمن دي، چې ډېری همدا مرستې د ډبلیو اف پی په ګډون د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو لخوا ورکول کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغان یو شمیر افغانان چې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا ته د تګ کیسونه لري وایي کور په پور چلوي. دوی وایي څه چې لرل خرڅ کړل او وی خوړل او اوس بل هیڅ ډول عاید نه لري. اسلام آباد کې یو شمیر افغان خوراک پلورونکي هم وایي ډیر خلک چې دوی ته مراجعه کوي سودا په پور غواړي او دوی نشي کولای چې د ټولو غوښتنې پوره کړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
زندگی جا بسیار سخت از قیمتی است، قرض خود پرداخت کده نمیتونم.
میرویس و دای چه ده امریکا متحده ایالاتو تا ده تک لپره پیدوه کیس لری لطیرو دریو کلونو رهی سیده پاکستان پا پلازمینا اسلام آباد که میشتی. وی اسلام آباد که کدوه لسخت و سونزو سرمختی کور پا پور چلوی خوز پور همسوک نوار کوی. میرویس ورانده آزادی رادیو تخپله ده تنگلسی کیسه کوی.
در دکان گاز و آب کار میکنم، مای 15000 روپیه مرا معاش میده.
در اوبو او گاز و په دکان کې کار کوم، د میاشتې 15000 کلداری معاش را کوي چې 50 ډالر هم نه کیږي. په ډیرو کمو پیسو له 8 ساعتونو زیات کار کوم. ماشومان مې نشي کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي. لنډه دا چې دلته د کډوالو ژوند ډیرو ستونزو سره مخ دی.
په اسلام آباد کې یو بل میشته افغانه لیلا چې دا هم پیډبک کیس لري وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
موږ کوم درآمد نه لرو نو اوس هم ځوان په قرض باندې مخ ته ځي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي. د افغانستان مهاجرین هغه کسان چې په تمه دي خپل کیسو د غوی زون نور هم په خرابیدو باندې څومره سرمایه چې دلودله هغه تقریبا په څوک کې مصرف سپله، یعنی نور څه نشته چې مصرف کو خپل روزمره زون نور باندې تیر کو.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توکو یو شمیر افغان پلورونکو هم وایي ډېری خلک چې دوی ته مراجعه کوي سودا په پور غواړي، خو دوی نشي کولای چې د ټولو غوښتنې پوره کړي. د یو پلورنځي خاوند فضل ازادي راډیو ته وویل
دکان لرم د خوراک فروشي او ترکاري فروشي. دلته افغانان ډېر اقتصادي مشکلات سره لاس او ګرېوان دي او څه سرمایه ورسره هغه ټوله خلاصه کړې، که څه د خرڅول او هغه خرڅ کړي دلته مصرف کړي. نو اوس اکثره قرض تقاضا کوي، موږ چې قرض ورکو قرض په وخت نشي پوره کولای موږ ته نو ډېر مشکلات سره مخ دي. میاشت په میاشت خلک ویزه اپډیټ کوي، په دې باندې پیسې ورکوي که اوس غټ فامیلونه لري، نو هغه ډېر زیات مشکلات سره مخ دي.
دغه ښار کې بل افغان خوراک پلورونکی حضرت رسولی هم ورته خبره کوي.
اقتصاد زی مردم خیلی خرابه، کمی مردم میاد پیش ما قرض میگیره، با سر وقت هم که بر ما میگه که ما می قرض خور میاری.
د خلکو اقتصاد دلته ډیر خراب دی، لموږ چې پور واخلي وای راوړي بیا نه راوړي، ورته هم چپسې ولاړ شو ډیر ضروري کو، ځکه اقتصادي وضعیت خنه دی. خپل د کور کرایه نشي ورکولای، د برېښنا بل په خپل وخت نشي تحویلولای، جریمه کیږي د مسلمانانو.
کرایه خانی خود پوره کنه، پول برک خورنه میتونه برسونه و سر وختي جریمه میشه مسلمانانو.
اسلام آباد کې د کډوالو د شورا یو پخوانی غړي میوان عالمی افغان هم ازادي راډیو ته وویل چې اوس په اسلام آباد کې میشت افغانان ډېری اقتصادي ستونزې لري او په خبره یې خلک له دې امله په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي او ځان وژنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اپریل 9 د پاکستان په اسلام آباد کې میشتو افغانانو چې امریکا ته د تګ پی1 او پی2 کیسونه لري د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ نه په یو سرخلاصي لیک کې غوښتي چې له خپلو افغان متحدانو ملاتړ وکړي او هغه هیواد ته یې د بیا میشتېدنې پروسه بیا پیل کړي. په دې لیک کې چې ازادي راډیو سره هم شریک شوی ویل شوي چې دا مهال دوی د اقتصادي مشکلاتو په ګډون له ګڼو نورو بېلابېلو ستونزو سره هم مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وخت له رسېدو وروسته د جنوري پر 6 په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د 3 میاشتو لپاره وځنډوه. د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو په تړه ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. خو اوس چې له 3 میاشتو لس ورځې اوړي هم د دې پروګرام د پیل په اړه هیڅ نه دي ویل شوي.
ازادي راډیو تلویزیون ساعت له تاسو سره ده.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر پر هند او پاکستان غږ کړی چې په کشمیر کې د وروستۍ حملې پر سر رامنځته شوی کړکیچ په سوله ییز ډول حل کړي. هند د کشمیر د برید د ملاتړ تور په اسلام آباد لګولی او ژمنه کړې ده چې خپل غچ باخلي. یو پاکستانی چارواکي په دې وروستیو کې وویل چې هند غواړي په نږدې ورځو کې په پاکستان برید وکړي. نور تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له هندي او پاکستاني چارواکو سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې په کشمیر کې د تیرې اونۍ له حمله وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سوله ایز ډول حل کړي. هند اسلام آباد د کشمیر د پهلګام سیمې د حملې په ملاتړ تورن کړی دی او ژمنه یې کړې چې له پاکستان څخه به خپل غچ اخلي. پاکستان دا تور رد کړی دی. په دې برید کې شپږ ویشت سیلانیان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تیمی بروس وویل چې روبیو پرون د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف او د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره خبرې وکړې. د هغې په وینا روبیو له جی شنکر سره په خبرو کې د دې کسانو پر وژنه خپګان څرګند کړ. روبیو جیشنکر ته دا ډاډ هم ورکړ چې متحد ایالات د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د هند ملاتړ کوي. جیشنکر هم وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د پهلګام د پیښې په اړه خبرې کړي او زیاته یې کړه چې د دې برید تنظیموونکي ملاتړ کوونکي او پلان جوړونکي باید عدالت ته راکاږل شي. د پاکستان حکومت هم په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلي روبیو تیر ماښام له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې نوی ډیلی او اسلام آباد باید په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. په بیان کې راغلی دي چې شهباز شریف د هند لخوا پر پاکستان لګیدلی تورونه رد کړل او له متحدو ایالاتونو څخه یې وغوښتل چې پر نوی ډیلی فشار راوړي، څو لفظي حملې بندې کړي او مسؤلانه چلند وکړي. د دې کړکیچ له پیلېدو وروسته هند او پاکستان د یو بل ډیپلوماتانو او وګړو ته د وتلو امر کړی. دواړو خپل سرحدونه او هوایي قلمرونه د یو بل پر مخ بند کړي او همداراز نوی ډیلی له پاکستان سره د اوبو د شراکت یو ډیر مهم تړون هم ځنډولی دی. د کشمیر د پهلګام حملې په هند کې د خلکو سخته غوسه وپاروله او صدر اعظم نریندر مودي ژمنه وکړه چې د دې برید عاملان به د نړۍ تر پایه تعقیب کړي. د پاکستان د کابینې یو غړي په وروستیو کې وویل چې پاکستان کره استخباراتي معلومات لري چې هند په څو ورځو کې پر دې هیواد د برید پلان لري. په تیرو شپږو ورځو کې په ګډ سرحد کې د دواړو خواوو د سرتیرو ترمنځ نښتې هم وشوې چې دواړو لورو یې د پایل پړه پر یو بل اچولې او په دې توګه دا کړکیچ هومره لوی شوی دی چې ساره یې په تیرو څو کلونو کې نه لیدل کېږي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر د هند او پاکستان لوړ رتبه چارواکو سره په ټلیفون خبرې کړې دي او له هغوی یې غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ را ولاړ شوی کړکیچ له سوله ییزې لارې حل کړي. د هند او پاکستان ترمنځ احتمالي جګړه به د سیمې لپاره څه عواقب ولري؟ عصمت څاروان د سیمه ییزو چارو له کارپو آصف صدیقي سره خبرې کړي. نوموړی د دې مرکې په سر کې د همدغې پوښتنې ځواب وایي.
د دواړو هیوادونو د اټومي قدرتونه واقعا د زیات د سیمې لپاره او د نړۍ لپاره بیا خاص د افغانستان لپاره واقعا مشکل جوړېدای شي او خدای مې که چیرې دغه جګړه رامنځته شي ولې در لپاره چې هلته موږ افغانان مهاجرین زخته ډېر پراته دي او د دې په څنګه افغانستان یو واردونکی هیواد ده او زیات متضرر کېږي که چیرې دغه جګړه رامنځته کېږي. دا یو واقعا ډیر خطرناک جنگ ده. تاسو اوس وګورئ چې د اوکراین او د روسیې په منځ کې چې جنگ رامنځته شوی دا څومره دنیا پکې متضرر شوی. د ټولو بخشو قیمتونه زخته لوړ شوی ده او نه یوازې بلکې روسان او اوکراین په دې کې متضرر شوی ده بلکې ټولو دنیا پکې متضرر شوی.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دوی ترمنځ په شخړه دې حد ته ورسیږي چې له اتمي وسلو کار واخلي؟
زه فکر نه کوم چې د دوی په منځ کې جګړه به تر حد دې حد ورسیږي چې دوی واقعا مستقیم یو بل سره مستقیم وجنګیږي. مګر برعکس داسې ویل کېږي مثلا ټي ټي پي یا بلوز بیلتون غوښتون کې دا ډه هغه ډره ده چې ویل کېږي د پاکستان له ادراسه چې اکثرا دوی د هند له خوانه سپورټ کېږي کېدی سي چې هند دوی سره لا ډېر هم همکاري وکړي او پاکستان کې زخته نه حملې رامنځته کړي او د دې په څنګ کېدی سي چې د طالبانو سره هم هند زیات اړیکې جوړ کړي تر څو چې پاکستان سره اړیکې خرابې کړي. یعنې دوی کویدای سي چې مثلا دوی د پاکستان منځ مشکلات ملک اختلافات رامنځته کړي او د دې په څنګ کې پاکستان عموم کې دې څه وکولای شي چې هند هغه مسلمانان چې دوی وهڅوي دي هند مقابله لپاره مودي چې دا موتاس وینو چې د مسلمانانو په مقابل کې یو اندازه افراطیت خي او دې په دغه اساس کې کېدم دا چې برعکس پاکستان هم کولای شي چې دغوی منځ کې بیا د مسلمانانو منځ کې د پاکستان د هند مقابل حکومت په مقابل کې پورته کیږي، خو یعنی دواړه یعنی کورنۍ مشکلات جوړول سي او بل لپاره مستقیم دوی فکر نه کوم چې جنگ لپاره آمده سي، مګر برعکس د دواړو ملکونو د دوی کورنۍ مداخله کې کېدای شي هم د هند پاکستان منځ کې او پاکستان د هند هند د خلکو په منځ کې کېدای شي چې یو څه اندازه او د پسنګ په افغانستان کې په نورو ملکونو لکه سریلانکا دغسې ملکونو کې یا بنګلادیش کې بیا دوی کولی شي هغه سیاست هغه جنګ دغه ملګونو ملکونو ته انتقال کړي یا اقتصادي یا نظامي.
په اوسنیو شرایطو کې چې پاکستان له یوې خوا له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او له بلې خوا د جی ټی پی او بلوچ بلتون غوښتونکو له بریدونو سره مخامخ دی، چې تاسې هم ورته اشاره وکړه، پاکستان ته به دا جګړه فکر نه کوي چې ډیره ګرانه تمامه شي؟
او دا یو واضح خبره ده، دلته کېدای شي چې یو د هند دلې پر اساس وخت کې د جنگ بهانه به کېدای شي دا وو چې چلته د اوبو بندول سند لپاره خلک دهقانانو لپاره کېدای شي چې غټ تاوان ووسي، کله چې هغوی متضرر شي اقتصادي مشکلات رامنځته شي، نو بینان کېدای شي چې هغوی د حکومت مقابل کله چې نه اقتصادي وضعیت خراب شي د خپل ولسونو د حکومت مقابل کې جګیږي او نامنی رامنځته کیږي. نو یو د فکتورونو ولې پاکستان د دې په څنګ کې او زراعتي مله بیا خاصا په سند او پنجاب کې دا یو مشکل ورته هند له خوا نه جوړېږي دی سي یو او بل کېدای شي چې یو اقتصادي مشکلات زخته ډېر اقتصادي مشکلات لري په قرض کې ډوب ده. نو بیران کېدای شي چې هند لکه څنګه چې پاکستان سیاسون دوی ویلي چې ټي ټي پي او بلوس بلتون غوښتون کې دا چې دله چې دا د هند له خوا نه سپورټ کېږي کېدای شي چې دوی لا پسې قوي کړي او نو په هغه اساس کې کېدای شي پاکستان لپاره ډېر غټ جنجالونه رامنځته کړي او کورونه جګړې ته واسوي او اقتصاد یې ډېر سخت ضربه ورکړي، سرمایدارونه کوونه کولی شي چې پاکستان کې سرمایه گذاري وکړي. ته په افغانستان کې هم کېدای شي چې دوی هغه یو ډله چې بل ډله سره هماهنګي لري کېدای شي دوی دلته افغانستان کې خپل هغه کوم ډلې ټپلې چې دوی لري افغانستان کې هم اندازه نامنی رامنځته کړي، ولې د لپاره چې دوی غواړي چې په نورو ملکونو کې خپل جنگ مخته ویسي. بینان په دې جنگونو دواړه کې متضرر کیږي خو پاکستان کې د سخت ډیر متضرر شي.
د سیمیزو چارو کارپو آصف صدیقی ازادي رادیو سره د هند او پاکستان د روابطو په اړه خبرې کولې. اسپانیا او پرتګال ته برېښنا بیرته راغله خو د مرموز پرچاوي علت لا هم څرګند نه دی. د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانشیز ویلي دي چې د برېښنا د پرچاوي په اړه هیڅ احتمال نه دی رد شوی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
اسپانیا او پرتګال ته برېښنا بیرته راغله خو د مرموز پرچاوي علت لا هم څرګند نه دی. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز ویلی دی چې د برېښنا د پرچاوي په اړه هیڅ احتمال نه دی رد شوی او شمنې کړي چې د دوشنبه ورځې د پراخې پرچاوي علت به وڅېړي. د پرچاوي د ایبریا ټاپو وزمې ټوله سیمه ونیول سره لدی چې اکثرو برخو ته برېښنا بیرته راګرځېدلې. د دوشنبه د ورځې د برېښنا د پرچاوي کېدو لامل لا هم روښانه نه دی. دا پیښه چې په اروپا کې د برېښنا د پرچاوي و تر ټولو سره پیښه بلل شوې، الوتکو، ریل ګاډو، موبایلونو او د ګڼو نورو خدماتو د ځنډو خند سبب شوې ده. د سه‌شنبه تر سهار 11 بجو د هسپانیا د برېښنا سیستم عادي حالت ته ستون شوی و. د برېښنا د تنظیم ادارې لمخې د پرتګال برېښنا شبکې هم تایید کړی دی چې د 6.4 میلیون مصرفونکو برېښنا بیرته فعاله شوې ده. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز وویل د دولت لومړیتوب دی چې د هسپانیا د برېښنا سیستم بیرته فعال کړي او د پیښې د بیا تکرار د مخنیوي لپاره د علت پلټنه وکړي. ادواردو پریتو چې د هسپانیا د برېښنا د تنظیم ادارې د سیستم د عملیاتي خدماتو مشر دی وویل چې د دوشنبه له پرچاوي وړاندې د برېښنا د قطع کېدو دوی پرلپسې پیښې شوې وي. نوموړې زیاته کړې چې لا نورو څېړنو ته اړتیا شته. د هسپانیا د هوا پیژندنې ملي ادارې وویل چې هیڅ غیر عادي جوي یا فضايي پیښې نه ده لیدلې او د دوی په مرکزونو کې د حرارت درجه هم ناڅاپه بدله شوې نه ده. د پرتګال د ملي سایبری امنیت مرکز تایید کړ چې هیڅ داسې نښه نشته چې دا پرچاوی دی د سایبری برید له امله شوی وي. همداراز د اروپایي کمیسیون اجرایه مرستیالی تریسا ریپیریا د تخریب یا ورانکاری احتمال رد کړ. په ورته وخت کې چارواکي د هغو 15 کسانو د مړینې څېړنه کوي چې کېدای شي له دې برېښنا پریکون سره تړاو ولري. د هسپانیا رسنیو راپور ورکړی چې درې کسان د یوې کورنۍ له غړیو څخه وو چې په ګالیسیا سیمه کې د جنراتور له کبله د کاربن مونو اکساید له مسمومیت هم شوي دي. یوه ښځه په والنسیا کې د اکسیجن ماشین د اختلال له امله مړه شوې او یو بل تن په مادرید کې د شمی له امله په لګېدلي اور کې ژوند بایللی دی. د هسپانیا د ریل ګاډو په سترو تمځایونو کې ګڼ شمېر مسافر د خپلو سفرونو د دوام یا مهال ویش د بدلون لپاره راټول شوي وو. د مادرید په اوتوچا تمځای کې سلګونه کسان د اعلانونو نندارې ته ولاړو. ډېرې له شپې هملته پاتې شوي وو او د سره صلیب لخوا ورکړل شوي کمپلې یې پر ځان راچولې وې. د سې شنبې تر 11 بجو پورې د مادرید مترو بشپړه فعاله شوې وه، خو په بارسلونا کې که څه هم سیستم عادي روانو خو ځینې ښاري ریل ګاډي لا هم د برېښنا د بې ثباتۍ له امله ځنډنی وو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي سلګونه زره افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. یو ان ایچ سی آر په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دا کار به افغانستان کې بشري ناورین لا زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د اخراج لړۍ ګړندۍ شوې ده. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر خبرداري ورکړی چې د افغانستان مخ په زیاتیدونکو بشري ناورین لګاونډوي هیوادونو څخه د افغان کډوالو په جبري ستنونې سره نور هم پراخیږي. یو ان ایچ سی آر په یو اعلامیه کې چې پرون د اپریل په 9 خبره کړې ویلي سلګونه زر افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. د ادارې ویلي چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته لږ تر لږه 2,500 زر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي چې له دې ډلې شاوخوا 6,900 کسان په جبري ډول ایستل شوي. یو ان ایچ سی آر د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې له زیاتېدونکي ظلم سره مخ دي. په اعلامیه کې د یو ان ایچ سی آر د ویان بابر بلوچ په حواله راغلي چې دوی د کارموندنې، زده کړو او تګ راتګ د ازادۍ په برخو کې مخ په زیاتېدونکي محدودیتونو سره مخ دي. یو ان ایچ سی آر ویلي چې د ښځو او نجونو سربېره په جیبي ډول ستانه کړل شوي د بشري حقونو فعالان، خبریالان، قومي او مذهبي لږکي هم دغه کسانو په ډله کې دي چې په افغانستان کې له سختو خطرونو سره مخ دي. د ادارې د بابر بلوچ په حواله دا هم ویلي چې په پراخه کچه د افغانانو ستنېدنې پر شته بشرپال مرستو یو اضافي فشار راوړی، هغه چې لال وړاندې په افغانستان کې د میلیونونو کسانو اړتیاو ته د ځواب لپاره بسنه نه کوي. یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال هم په افغانستان کې د سرپناه او کار د نه موجودیت له امله شکایت کوي. په تورخم کې د ستنو شویو کډوالو لپاره په جوړ شوي کم کې میشت یو افغان محمد کریم چې تازه له پاکستانه وېستل شوی غوښتنه کوي چې د حکومت له لوري دی ورته د سرپناه زمينه برابره شي.
نو دا خبره موږ لرو چې ورو کم ته دلته جای کور را کړ شي. نو ډیره مهرباني به ډیره ډیره مناله به ورو را ولې بده باندې چې دلته قسم د کلاول دي نه قسم درته کوم چې ما خپل جای نه د معلومه علاقې نوم یې زده ده نور مې ولا کپ ستر ګولې ده لای دلته کوم ته کور را کړ شي یا مختل جای را کړ شي مثال چې موږ شکنات پیرا شي. نو ډیره مناله به ډیره غټه غټه مهرباني به.
ل ایران په جیبری ډول سن شوی یو کډوال نور محمد چې اوس مهال په هرات کې نشته ازادي رادیو ته وویل
موجود ایران په زور را وستو را دی مرزی کړو او وستزیات ستونزو سره مشکلات سره لاس وګریوانی او وسهرات ولایت کې یو اصلي از موږ هلمند چې موږ سره مرسته وسی موږ سره ډیر ځنمونه وسد افغانانو سره په ایران او پاکستان کې.
د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د راستنیدونکو کډوالو سره د مرستې او په سیمه کې د ثبات درا وستلو لپاره د 1.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. یو ان ایچ سی آر ویلي دا بودیجه به دوی ته اجازه ورکړي چې بیرته راستنیدونکو ته د ژوند وسایل، د یو ځای کېدو بهیر، مالی او ترانسپورټي مرستې او په ځانګړې توګه د میرمنو او نجونو اړتیاو ته د پاملرنې ترڅنګ بنسټیزې اړتیاوې پوره کړي. پاکستان له دې هېواده په 2023 کال کې د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې چې په وقفه ډول لا هم روانه ده. دغه راز ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ګڼ بی اسناد افغانان نیولي او افغانستان ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي چې د 2023 کال راهیسې افغانستان ته 3.5 میلیونه کډوال ستانه شوي چې لامل یې د دې هیواد بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوي. دغه بنسټ ویلي دغه شمېر نه یوازې د داخلي بي ځای کېدو ګواښ زیاتولی شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ لپاره د نویو هڅو امکان هم لوړوي. د یونیسیار په اعلامیه کې له ایران او پاکستانه غوښتنه شوې چې افغان کډوال په خپله خوښه او په خوندي او باعزته ډول ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په وار وار له ګاونډیو هیوادونو نه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د درېدو غوښتنه کړې او دا یې د ګاونډیتوب له اصول او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې، خو ایران او پاکستان له هغه هیوادونو نه د دوی په خبره د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلې نامه سلامونه ونه کې هیله مې ومنه درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او خو مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح لاس تویم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوله سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د سامانیانو په حق لده، دا چې سامانیانو حکومت څه ډول حکومت دی. دغه اروند به موجب تاسو په همدې لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل درس پیلو چې لومړنی موضوع د سامانیانو په حق لده. سامانیان د سامان خدات په نامه د یو سړي د نامه څخه اخیستل سوی دی. دغه نوم چې هغه زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکو عبدالحی ګردیزی په وینا سره سامان خدات د مغان یا زردشتي د روحانیونو څخه شمیرل کیږي او د ماورانهر په څنډو کې دی ژوند کوي. د سامانیانو د لړۍ لومړنی بنسټګر چې و هغه اسماعیل بن احمد بن سامان خدات نومېدی، چې دی په 240 قمری کال کې پر فرغانه کې وزېږېدی او امیر اسماعیل په پوره ډول سره په ماورانهر باندې هغه وخت واکمنۍ ترلاسه کړې چې د دورور نصر په 299 هجري قمری کال کې مړ سو. مګر د ده شهرت او اعتبار بیا هغه مهال ډېر زیات سو چې سفاریانو ته په جګړه کې ماته ورکړه او د هغو څخه یې حکومت ودیوي. امر بنه لای سفاری هم ونیوی، نو دغه محل د شهرت او اعتبار په دغه ځای کې ډیر زیات سو. دغه پیښه په 2018 قمری کال کې د ربیع الاول په 15مه رامنځته سو، او ورسته له دغه پیښه بیا عباسي خلیفہ متزد ته د حکومت فرمان ولېږي، ځکه چې د سفاریانو د خلافت د اوامر څخه د سرغړونکو په ماته سره سامانیانو په عباسي خلافت کې ډیر محبوبیت ترلاسه کړ. او د دې ترڅنګ امیر اسماعیل سامانی د عباسي خلافت د ملاتړ په لاره کې د نورو مخالفانو سره هم جګړه وکړه. دا چې دی خپل ملاتړ د عباسي خلافت څخه وشو دی، نو په دغه وخت کې هر هغه مخالف چې د عباسي خلافت مخالفین و د هغو سره جګړه وکړه، چې دغه جملې څخه لکه د تبریستان د علوي سادات سره جګړه وکړه او د هغوی مشر محمد بن زید علوی ووژي، چې تبریستان یا اوسره تهران او څو وخت وروسته بیا زنجان او قزوین هم ونیول. په دې ترتیب سره بیا د خپل فتوحات او یا د خپل واکمنی لمن نور هم د افغانستان څخه واړوله، د اوسنی ایران تلویدي سترند پورې ورسول. او ورسره د امیر اسماعیل سامانی په وخت کې د سامانی دولت پلازمینه یعنی د بخارا شهر چې د دوی د سامانی دولت پلازمینه یا مرکز و، هغه ډیر پرمختګ وکړي. او همدارنګه په ختیځ کې د اسلامي شهرونو هم په یو مهم مرکز باندې بدل سو. امیر اسماعیل بیا تقریبا د اتو کلونو د امارت څخه وروسته یا د اتو کلونو واکمنۍ څخه وروسته دی په 295 قمری کال یا 908 میلادي کال کې مړ سو. د د پسې ځایناستی څه ډول ټاکل کیږي؟ د امیر اسماعیل ځایناستی یا د د څخه وروسته چې کوم کس واک ته رسیږي هغه د همدغه امیر اسماعیل زوی دویم احمد و چې د ځایناستی سو او د څخه وروسته واک ته ورسېدي، چې بیا د واکمنۍ په دوره کې چې د واکمنۍ دوره 15 کاله وه، د سماني دولت عسکرو په سیستان کې د صفاریانو هغه کوم پاتې شونې یا هغه کوم پلویان چې پاته وه، او همدارنګه په ماورانهر کې بیا د ترکانو سره جګړه وکړه، او په دې نشته یا په دې جګړه کې سماني دولت بریا ترلاسه کړه. خو احمد سماني بیا ډیر ژر په 300 قمري کال یا 914 میلادي کال کې د خپلې مړی د خوا وژل کیږي، چې بیا د څخه وروسته د زوی نصر واکمنۍ ته رسیږي. د نصر د مړینې څخه بیا وروسته، یعنی کله چې نصر واکمنۍ وکړه، د هغه د واکمنۍ وروسته بیا یا د هغه د مړینې څخه وروسته بیا سماني حکومت تر 395 قمري کاله پورې پاتې کیږي، یعنی تر دغه کاله پورې د دوی واکمنۍ دوام لري، او په دغه وخت کې بیا وطن سماني مشران واک ته رسیږي. یعنی د نصر د مړینې څخه وروسته تر 395 قمري کاله پورې وطن نور کسان واکمنۍ ته رسیږي، او په دغه حکومت کې واکمنۍ کوي، چې بیا په 395 کال کې دغه حکومت د منځ ځي. د سماني دولت مخ په زورتیا یا مخ په ماتې، هغه مهال دوی مخ په ماتې کیږي یا کمزوري کیږي، چې ډېر واک سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورځي، یعنی سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي. مثلا په هر برخه کې یو حکومت راپورته کیږي، او هلته خپل سیمه ییز حکومت پیلوي، خپل ځان خپلواک ګڼي. نو د دغه سامانیانو د دولت کمزورتیا یا هغه مهال چې دغه دولت د ماتې سره مخامخ کیږي، مخ په پرځېدو روانېږي، دا هغه مهال شروع کیږي چې په دغه وخت کې یا په دغه حکومت کې سیمه ییز حکومتونه رامنځته سي، یا زیاتره واک سیمه ییزو مشرانو ته په لاس کې ورکول کیږي. مثلا په لویدیز، ختیز او په ځینو ولایاتو کې چې کوم مشران دي، دغه د حکومت یا د دولت زیاتره واک دغه سیمه ییز حاکمانو ته په لاس ورکول کیږي، یا دغه سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورکول کیږي، چې دغه مشرانو د جملې څخه یو هم الپتګین و، چې دی په لومړی کې د ترک د غلامانو څخه و، چې بیا دی په غزنه کې په 315 کال کې د ترک د مریو په ملاتړ سره، یا د ترک د غلامانو په ملاتړ سره د غزنویانو د نوي حکومت بنسټ ایږدي. بیا سماني حکومت او دولت 102 کاله او 6 میاشتې اوږدیږي، او 102 کاله او 6 میاشتې نوره واکمني کوي، چې دغه دوام یې دغه دوره څخه وروسته به دغه حکومت د منځ ځي. راځو دا چې د سامانیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول وو. د سامانیانو دوره چې د ختیځ نړۍ په تاریخ کې د اسلامي رنسانس په توګه تعبیر شوی دی، او د اقتصادي پلوه هم په ځانګړې توګه زموږ هېواد روښانه دورو څخه شمیرل کیږي، یعنې د اقتصادي پلوه زموږ هېواد ډېر روښانه، او په دغه دوره کې د اقتصاد او صنعت په برخه کې پرمختګونه ډېر سوي، او دغه پرمختګونه دوه عمده لاملونه درلوده، چې لومړی درنو مالیاتو او باجونو نشتنوالی و، یعنی درنه مالیات پر خلکو باندې نه و، ډېر باجونه نه و. دویم دلیل دا و چې لازم کورنۍ ثبات او همدارنګه بهرنۍ سوله، د بهرنیانو سره به د سولې لاره پرمختلله، او همدارنګه دننه کورنۍ نظام یا کورنۍ ثبات شتون درلود، چې دغه دوه لاملونه د اقتصادي پرمختګ دوه عمده دلایل وه. د دغه دوه د عواملو په ترڅ کې بیا ښه اقتصاد او ښه اقتصادي وده رامنځته سوله، اقتصاد ډېر پرمختګ وکړي، د خلکو اقتصادي وړتیا لوړه سوه، قصرونه، باغونه او همدارنګه ظریف صنایع رامنځته سوه، د خلکو تولیدات وده وکړه، چې تر هغه ځایه پورې چې په یوه کال کې د سامانیانو د خوا د هیواد 30 میلیونه درهم راټولېدله. د فرهنګ او تمدن په برخه کې هم مهم یون رامنځته سو، ځکه د سامانیانو په لاس باندې د یو پیاوړي نظام بنسټ کېښودل سو، او همدغه بنسټ د شیدور سره سم فرهنګ او تمدن ډېره وده وکړله. د استعدادونو د راڅرګندېدلو لپاره مناسب چاپېریال رامنځته سو، چې د هغه چاپېریال یا هغه موقع چې برابر سوی و، د دې لامل سو چې ډېر مهم او ډېر ښه استعدادونه راپورته سي، په ځانګړې توګه د نظم او نثر په برخه کې ډیر لوی بدلون رامنځته سو. دغه د نظم او نثر په برخه کې ډیر پرمختګونه وسوه. د دې ترڅنګ د سمنیانو په دوره کې د پوهنو د پراختیا مهم علت د عقیدې ازادي او همدارنګ د سمنی مشرانو حوصله او د هغو نرمي وه چې په دې دوره کې د تعصب څخه ډکه فضا موجوده نه وه. یعنی یو ډیره ښه فضا، یو ډیره آرامه فضا موجوده وه. په دې ترتیب سره د اسلامي تمدن طلایي دوره ډیره ښه وزلیده او لوی اسلامي فیلسوف ابو نصر محمد بن محمد فارابي د ختیځو سیمو د حکیمانو خاتم شیخ رئیس ابو علي حسین بن عبد الله بن سینا او همدارنګ لوی متفکر ریاضی پو او تکړه ستوري پیژندونکي ابو ریحان محمد بن احمد خوارزمی د ترڅنګ د دری فارسی شاعرانو لوی استاد جعفر بن محمد مدرودی کی شاعر استاد او تکړه حکیم ابو الحسن شیخ شهید بلخی او سره امیر منصور سمانی وزیر او د بلعیم تاریخ لیکونکی محمد بن عبد الله بلعمی او د دې ترڅنګ د لمړی منصور سمانی تکړه وزیر جغرافیه پو او اشکال عالم د کتاب لیکونکی ابو عبد الله احمد بن محمد جیهانی ورسته د اسلامه د درې فارسی لومړنۍ شاعره رابعه بلخی چې پلاری د زینت العرب لقب ورکړی وو او همدارنګ لسګونه نور پوهانه او هوشارانو په دغه دوره کې ژوند کوي او ډیر کتابونه وړاندې کړل. ورپسې راځو د غزنویانو او سلجوقیانو دورې ته. غزنوی زموږ په هیواد کې د غزنی د شهر څخه په ځانګړې توګه هغه وخت اهمیت وړ وګرځېدی چې د سامانیانو ترکی سردار البتگین 350 کال کې د امیر عبدالملک بن نوح د مرګ په وخت کې په هغه توتیه کې ګډون درلود او غوښتل یې چې د خپل خوشي شاهزاده وخت ورسوي، خو ونه توانېدی ځکه د خپلو لشکرو سره غزنی ته ولاړی او دغه شارې د خپل مرکز په توګه غوره کړی. خو د غزنویانو واک د سبتګین په نامه د یو بل ترکی غلام په واسطه تثبیت سو او دغه سړی چې په اصل کې بیا دی د مرکزي اسیا د ترکانو څخه شمیرل کېدی، د زنداني کېدو څخه وروسته د البتگین د خوا واخیستل سو او د نموړي د هوشیاري له کبله د البتگین د پام وړ وګرځېدی او تر هغه ځایه پورې چې بیا د نموړي د ساتونکي مشري هم د تور په غاړه سوله او د البتگین د لور سره واده وکړي. سبتگین د البتگین د مړینې څخه وروسته بیا د دزی ابو اسحاق ابراهیم درې کاله او د دز څخه وروسته بیا بلکتاگین د لسو کلونو لپاره د غزنی اداره په غاړه لري او دوی د البتگین خلاف د سامانیانو سره شی اړیکې درلودې. د غزنی کمزوري ادارې او د دې ترڅنګ په غزنی باندې د لیوکیانو او نور مخالفینو احتمالي لاسبری او د دې ترڅنګ ترکی افسران او سرتیری د توحد سوال چې سبتگین د البتگین زوم خپل امیر وټاکي. سبتگین د هیواد ادارې لپاره ایالتونه د خپل کورنۍ او د غړو ترمنځ وویشل چې ډیر مهم شهر د بوست، یعنی د بوست شهر د بل زوی نصر یعنی شاپور یې د خپل زوی ابو القاسم محدود او همدارنګه غزنی خپل بل زوی اسماعیل تور وسپارل. او ورپسې سلطان محمد غزنوی دی چې سلطان محمد غزنوی د سبتگین د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي. یعنی کله چې سلطان محمد غزنوی هغه مهال واک ته سیږي چې سبتگین مرکیږي او د محمد غزنوی منظم سیاست په افغانستان او همدارنګ د هغه په شاو خواسمو کې د سیمه ییزو حکومتونو په لمنځولو باندې ولاړ وو او دی کار بیا د واکمنۍ ډېر ځواکمنه کړه دا چې د سیمه ییزو حکومتونو د منځه یوړل. او په دې توګه سره سیستان، هزارجات، جوزجان، چقنیان او همدارنګ خوارزم د غزنی دربار اطاعت ته غاړه کېښوده او دی ومنل. د غزنوی دورې پاشاهان چې و یوې البتگین و ورپسې سبتگین و همدارنګه اسماعیل بن سبتگین، سلطان محمد غزنوی، محمد بن محمود، سلطان مسعود، مودود بن مسعود او ترسنګ مسعود بن مودود، بهاولدوله، علی بن مسعود ځینې مشهور پاشاهانو په دغه دوره کې. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي. موږ تاسو د مختلف موضوعات اړوند بحث وکي او د هر موضوع اړوند مو لازم معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تر دغه ورستنی شی بو تاسې د دغه لوست په دغه لوست کې زموږ ملتیا کړی وي او د هر لوست څخه د هر موضوع څخه چې په دې لوست کې موږ تاسې قرباني بحث وکي او وژغې دلو د همدغه موضوع اړوند به تاسې معلومات لاسته راوړی وي او د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې درس ځان سره تکرار کړي او هڅه وکړي چې په پوره ډول مفهوم څخه واخلي او شی زده کړي. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. درنو زده کوونکو تر راتلونکي درس پورې چې د بلې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس پیسلی نامه سلامونه ونی کی هله میومنې درنو زکون کو هله د چرو حاضر بیاست او خپل مو د دې مهاله په خیره رسولی وي. تاسو ټول ته د نن ورځې 15 مست شرخ لاستویم. هله د چنن ورځ هم د لوست را خرنی شه بار سره مل اوسی. د تیر درس پیدمان مل لوست د مرکزی دولت ټینګشت. سردار عبدالرحمن خان د امیر محمد افضل خان زوی دی چې د امیر دوست محمد خان لمسی هم وو. د 1313 میلادي کال کې زیږیدل دي او په 15 کلنۍ کې بیا سلطنت ته رسیدل دي. عبدالرحمن خان په 1318 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د قوا په وسیله ماته خوري او د بخارا ته ځي چې په 1319 میلادي کال کې بیا د کابل او غزنی ترمنځ کله چې انګلیسیان پر افغانستان باندې د دویم ځل لپاره حمله کوي نو سردار عبدالرحمن خان د انګلیسیانو د دغه حملې څخه بریشي او د افغانستان ترځي. پر قطغن او بدخشان کې د خلکو سره خبرې کوي. خلک د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد ته رابلي او هغوی ته تشویقوي د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد وکړي. په همدغه طریقه بیا د ولسي لشکر جوړوي او چاریکار ته داخليږي. هلته د خپل سلطنت اعلان کوي. انګلیسیان هم د امیر عبدالرحمن خان د دغه پوهي او سیاست څخه خبر و نو ځکه کله چې عبدالرحمن خان وخت ورسېدی په دې کې تشویش او بیره ډېر رسول. ځکه نو دوی خپل شتون په افغانستان کې لازم ونګړي. په ځنګړې ډول سره په میوان کې کله چې هغوی ماته خوري او د دې مورار کمزوري کیږي نو د دې بیره او تشویش نور هم پسې ډېریږي. د خپل شتون په افغانستان کې لازم نګړي او په همدغه وخت باندې د جنرال رابرټس قواوی هم په شیرپور کې محاصره و. د دې لپاره چې هغوی د دغه د لومړی جګړه پیښه بیا تکرار نسی کله چې انګلیسان په اول ځل واری په افغانستان باندې حمله وکړه او دې ماته وخوړه نو دغه پیښه یو واری بیا تکرار نسی. دې هڅه وکړه د ژمي در رسیدو څخه مخکې د افغانستان څخه ووزي نو ځکه د عبدالرحمن خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او قبل هم امیر ته تسلیموي خپل قواوو په وتلو باندې پیل کوي. کله چې امیر عبدالرحمن خان په 1318 میلادي کال کې سلطنت ترسیږي او د دولت چارې تر لاسه کوي نو دوی په دغه وخت کې د ډیرو سخت حالات سره مخامخ وو. ځکه په دغه مهال کې کله چې انګلیسانو پر افغانستان باندې حمله کړې او د افغانستان خلک ډیر زیانونه لیدلي وو نو د دې لپاره چې عبدالرحمن خان پر دغه ستونزو باندې بریالی سي او دوی وکولای سي چې دغه ستونزه حل کړي نو دوه پروګرامونه تر لاس لاندې نیسي. اول دا چې یو مرکزي دولت جوړ کړي او بل په اداري پوځي برخه کې اصلاحات وو چې د مرکزی سراسري دولت جوړول او په اداري او پوځي برخه کې اصلاحات راوستل د دوه اهداف او دوه مخه و چې د پرداغه دوه مخه باندې کار کوي. او امیر عبدالرحمن خان تر یوش کال پاچاهی د 1901 میلادي کال د اکتوبر په لومړی تاریخ باندې د یو بیا کال په عمر باندې د نقرس ته ناروغي لامل د مرکیږي او د کابل په بوستان سرای یا اوسنۍ زرنگار پارک کې خاورو ته سپارل کیږي. د هغه د حکومت پر وخت باندې شونې او روزنې کلتور او صنعت په برخه کې ډیر کار نه کیږي او امیر عبدالرحمن خان په دې باندې وتوانېدی چې مرکزی دولت بیا رژوندی کړي. په افغانستان کې مرکزی دولت چې د منځ تللی و هغه یو ری بیا جوړ کی او دغه مرکزی دولت ټینګي او هغه ملکل توایفي چې هغه د شهزادګانو د بی اتفاقی او ترڅنګ د انګلیسیانو په استعماري کې په استعماري د سیسو سره رامستسي او هغه د منځ یوړل
مگر په خوښی سره د ډیورند معاهدې لاسلیک هم د په محل باندې سوی و چې افغانستان د ختیز او سویل په برخو کې خپلې ځمکې د لاسه ورکړې او دغه د ډیورند معاهده چې وه دا یوه ډېره شرمونکې معاهده او زموږ د هیواد دپاره. د معاهدو د لاسلیک څخه یو د ډیورند معاهده په 1993 میلادي کال کې د یو شپږ کسیزه هویت چې د هغه هیئت چې د هغه مشري د برتانیا د بهرنیو چارو د سکرټر مارت میر ډیورند په لاس کې وه، او تر څنګ شپږ کسیزه کسان چې وه هغه الیس، ډاکټر فان سمیت، مکمهان، ډانلند او کلارک په دغه هیئت کې شامل وه. د خیبر د لارې افغانستان ته دوی راغلل، او په داسې حال کې چې انګلیسي قواو د افغانستان په ختیځ او سویلي سرحدونو کې ځای پر ځای سوي وه. دغه هیئت امیر عبدالرحمن خان سره د حشمت خان په باغ کې یو لیدنه وکړه، او د خبرو په شروع کې پرته له کمیسریز څخه په ډیر جدي ډول سره عبدالرحمن خان ته دا وویل چې امیر مجبور دی چې دغه معاهده یا دغه تړون امضا کړي. که چیرې امضا نه کړي او دغه معاهده ونه مني، نو د دواړو دولتونو ترمنځ اړیکې د منځ ځي او دلته شاید بیا هم جګړه پیل شي. نو امیر په ډیر سخت حالت کې راګیر سو، او د تیروتنه هم دا و پرته له دې چې دغه متن یا دغه د مذاکراتو په حق له د افغانستان خلکو ته معلومات ورکړي، دغه ترون امضا کوي او پرته له دې چې د خلکو رایه یا نظر واخلي معاهده امضا کوي او مني. چې دغه معاهده کې ځینې مواد شتون درلوده یا د ډیورند کرښې مواد دا و: اول، د افغانستان ختیځ او سویلي سرحد چې هغه د واخان څخه شروع سوی دی او د ایران تر سرحده دوام پیدا کوي. دغه په دې تړون کې د دغه سرحدونو نقشه زمینه سوې ده. د برتانوي هند دولت هم په هغه ځمکې کې چې هغه په افغانستان پورې اړه لري هیڅ وخت لاس وهنه نه کوي، او هغه ځمکې چې بیا په هندستان پورې اړه لري د افغانستان دولت به بیا هیڅکله د هندستان په ځمکو باندې لاس وهنه نه کوي. تر څنګ د اسمار سیمی او د هغه پورته د چنګ تر سیمی پورې په افغانستان پورې اړه لري د افغانستان دولت هیڅ وخت د سوات، باجوړ، چترال او ارنوي سیمو کې مداخله نه کوي. د برمل سیمه هم په بشپړ ډول سره یا په مکمل ډول سره په افغانستان پورې اړه لري، او د افغانستان حکومت د وزیر او داور په سیمه کې باید په دغه دواړو سیمو کې دوی ادعا نه شي کولی د افغانستان دولت. نو د دې تر څنګ دا چې دغه سرحدونه د دغه سرحدي لیکې به د برتانیا و افغانوي او افغاني هیات په واسطه سره د نقشې سره سم په نشه کېږي دغه سرحدونه، او د دې ژمنلیک شرایط هم د برتانیا و افغانستان ترمنځ د قبول وړ دي. که چیرې په کومه فقره کې یا په کوم شرط باندې کوچنی اختلاف پیدا شي، نو باید د دوستانه خبرو له لارې څخه حل او فصل شي. دا هغه د ډیورند کرښې مواد و چې د دواړو دولتونو ترمنځ لاسلیک سو، او امیر هم پرته له دې چې د خلکو رایه او نظر په دغه حق له واخلي دغه معاهده لاسلیک کوي. رازور پسې د امیر حبیب الله خان سلطنت چې سردار حبیب الله خان د امیر عبدالرحمن خان زوی وو، او کله چې امیر عبدالرحمن خان د امیر شېر علي خان د خواسخه په کابل کې ماته وخوړه، دی بیا بخارا ته پناه واخیسته. سردار حبیب الله خان هم په 1322 میلادي کال کې د غزنی ترمنځ په ششګاو سمرقند کې زیږیدلی دی. هغه په 28 کلنۍ کې په 901 میلادي کال کې د پلار د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي، او امیر حبیب الله خان هم یو فرهنګي څیره و. د ټینګار ویچ ټولنه پرته د شونې او روزنې څخه پرمختګ نسی کولای، او هغه کار چې د په وخت کې تر سره سو هغه د معارف بنسټ ایښودنه وه. د چې د معارف بنسټ د همدغه امیر حبیب الله خان په وخت کې بنسټ کې شو. د 1903 میلادي کال کې لومړنی شونځي د حبیبي لیسې په نامه جوړ شو، چې په دغه شونځي کې د دینی مضامینو سربېره نور عصري مضامین لکه تاریخ، جغرافیه، ریاضي، کیمیا، فزیک، هندسه، مثلثات، حکمت، حفظ الصحه او داسې نور تدریسېدل. ځینې نور شونځي هم د شهر په ځینو برخو کې جوړ شول. په پوځي برخه کې هم د حربي په نامه شونځي جوړ شول، چې په دغه شونځي کې د علمي مضامینو سربېره ارکان حرب هم په هغه کې تدریسېدل، او د دغه شونځي استادان هندي، ترکي او افغاني استادان وو. یعنی دغه مضامین د هندي، ترکي او افغاني استادانو لخوا تدریسېدل.
د مطبوعات په برخه کې هم د کابل په ښار کې یو مطبوعه جوړه سو چې د هغه بدبه ماشینونه د بخار د قوې په وسیله سره فعالیت کوي او په دغه مطبوعه کې ځینې دولتي لایحه او جریدې چاپېدلې. لومړنۍ دوه جریدې یا د لومړي ځل لپاره دوه جریدې د سراج الاخبار او سراج الاطفال په نامه تاسیس ول چې هغه مسؤل مدیر محمود طرزی وو او د محمود طرزی تر نظر لاندې دغه جریدې چاپېدلې او خپرېدلې. د دې تر څنګ د کابل غزنی او کابل جلال آباد او لغمان لاره هم جوړه سوله او د لومړي ځل لپاره ځینې موټر د وړلو او راوړلو لپاره د یوې کمپنۍ څخه چې مطلر نومېدي د بمبئی څخه دغه موټران رانیول سول او ځینې یا څو کسه د موټر د ترمیم د زده کړو لپاره هندوستان ته واستول سول. د نساجي په برخه کې هم د وړې عبدالله په نامه باندې یوه فابریکه جوړه سوله چې هغه په کال کې 50,000 عسکرو ته یونیفورم جوړوي. د دې تر څنګ د اوبو د برښنا یو کوچنی فابریکه هم په جبل سرات کې جوړه سوه چې دغه فابریکې د تولید کچه بیا لږ وي، یعنی ډېر برق یې نه تولیدوي، یوازې په دې باندې توانېدي چې ارګ روښانه کړي یا ارګ ته برق ورکړي چې بیا وروسته توربینونه هم ډېر سوال او د کابل ټوله ښار ته برښنا ورکوله. د کرنې په برخه کې د هغو ځمکو اوبه چې لږ وي د هغه دپاره یې ځینې بندونه او نهرونه جوړ کړل او امیر د 1948 میلادي کال په پای کې د امیر د خپلو ټولو درباریانو سره د تفریح دپاره د جلال آباد ته د ماهیانو د ښکار کولو دپاره د لغمان یا کلګوش سیمې ته ځي. هلته بیا د فبروري د میاشتې په 10 تاریخ باندې د یو معلوم کس د خوا څخه د توپنچې په ډز باندې دی وژل کیږي، بیا جسد جلال آباد ته وړل کیږي او حالته خاوره ته سپارل کیږي. د امیر حبیب الله خان د سلطنت په لومړۍ کې اداري وضع تقریبا ښه وه، خلکو دا فکر کوي چې نور به هم دغه اوضاع ښه شي، مګر وروسته بیا د افغانستان اداري صلاحیتونه ځینې محدودو کسانو ته په لاس ورځي چې اداري فساد خپل اوج ته رسیږي او امیر خپل هم په دربار کې پایښ اشرت باندې دوبې او د هیواد حالات څخه نه خبرې چې د ټولنې د پرمختیا چټوالي د خپلواکۍ د منځ تلل تر څنګ د اداري فساد زیاتوالي بی عدالتي د ملاماتونکو یا ډیر لوړ مالیه چې پر خلکو باندې شودل کېده د خلکو ستونزې نورې هم ډیرې سولې. روشن فکرانو بیا د هیواد دغه بحراني حالت لیدي او د خوبه دی نو ځکه دغه ستونزې د حل لپاره دوی د افغانستان په دغه فکر کې سوچ څه ډول د افغانستان خلک د دغه حالت څخه خلاص کی په پای کې دوی فیصله وکړه چې د دولت مطلق الانانی په مشروعیت باندې بدل کړي، یعنی مشروطه حکومت رامنځته کړي. او روشن فکران د دربار د اصلاح غوښتونکو شاوخوا سره راټول سول، په دولت کې د اصلاحاتو غوښتونکو سول او د حبیبي لیسې د روشن فکران په د حبیبي لیسه چې هغه مهال یعنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې دغه ښوونځي جوړه سوله د روشن فکرانو په یو سیاسي مرکز باندې دغه لیسه بدله سوه. د دربار روشن فکران د حبیبي لیسه څخه د باندې بیا یو سیاسي ګوند جوړ کړی و چې په دغه ګوند په مرامنامه کې د مطلق العنان حکومت بدلون په مشروطیت باندې او د خپلواکۍ ګټل متوازن معارف او د افغانستان په افغانستان کې د نوي فرهنګ خپرېدل دغه موضوعات چې په دغه ګوند کې شامل و. او دغه ګوند بیا یو لسکسیزه ډله د ګوند موسسه او مجر په وسیله وویشل سو د دې لپاره چې د دغه ګوند فعالیتونه ښکاره نسی. نو دغه ګوند غړي یو بل سره حتی نه پیژندل، دوی به پټ ډول سره خپل جلسې جوړولې او په جلسو کې به د ګوند د چارو په برخه کې تصمیمونه نیول کېدل. په 1909 میلادي کال کې په ژمي کې کله چې امیر حبیب الله خان په تفریح باندې مصروف و، محمد اعظم خان د حربي فابریکې کارمند و او د شهزاده د کبیر خان بیا د خصوصي شون کې ملا منهاج الدین د اوګوند ټولو غړو فهرستې جوړ کړي. د یو راپور سره امیر حبیب الله خان تواستوي چې په دغه راپور کې بیا د داسې لیکلي و چې دغه ګوند مخه د امیر حبیب الله خان وژل او د مشروطه حکومت جوړول دي. او په کابل کې هم داسې اوازه خپره شوه چې د هر څه یا دغه ګوند د هغو هندوانو په واسطه رامنځته شوی دی چې د ګوند په ګوند کې دننه دي. په دغه فهرست کې هغه مشروطه غوښتونکي چې د افغانستان په تاریخ کې د اول وار لپاره رشګاره شوه او 30 کسه وه، په خوښنۍ سره دغه کسان اعدام سول، ځینې نور بیا بندیان سول چې څه وخت وروسته بیا هم هغه بندیان بیرته آزاد سول. مګر د مشروطه غوښتونکي کسان په ټوله معنا سره ونه ټکول سو، دوی ته کومه خاصه جزا ورنه کول سول، بیا هم دوی په پټه خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. چې په 1903 میلادي کال کې د مشروطه غوښتونکو د ټکول څخه وروسته عبدالرحمن خان لودین د سراج الاخبار محرر او د ګوند غړی و، دوی د امیر حبیب الله خان د کلیزه په شپه باندې په شور بازار کې قاضی کوڅه د یو دکان په بام کې د کمین نسی د امیر موټر انتظار باسي کله چې د امیر موټر رانژدې کیږي نو پر هغه باندې ډزې کوي مګر کارتوس د موټر په پورته ځای باندې لګیږي او امیر حبیب الله خان امیر خان وجل ژغورل کیږي چې په سبا شپه باندې عبدالرحمن خان لودین بیرته نیول کیږي په ارګ کې زنداني کیږي چې بیا څه وخت وروسته د زندان څخه د روشن فکرانو سره یو ځای آزادیږي او د امنیه دورې په مامورینو کې دی مقرر کیږي. نو درنو زده کوونکو زموږ د نن ورځې درس همدومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي تر راتلونکي درس پورې مو په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چرې
جن نرشا از مد جز پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق پایا بچیا 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 دلوب پو اخلو دے سبق پو سبق چھ جوڑ نشیا مکو دلم زلن سورے چھ زلے گا پرو فک چھ جوڑ نشیا مکو دبل پتم مکی نہ حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خوی د جون سنگار دے